د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ چارواکي وایي د قطر په اتم پړاو خبرو کې ممکن امریکایان او طالبان دې هوکړې ته ورسیږي چې په یو کال کې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان نه ووزي. اخواته د قطر پلازمینه دوها نن د طالب استازو او امریکایي ترمنځ د خبرو کوربتوب کوي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. یو وار بیا مو د ازادۍ راډیو په خپرونه کې زه اجمل ان له خپل نور ملګرو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سرکه د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې واشنگتن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. دا خبر داس ملکیږي چې نن په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرو اتم پړاو روان دی. په کندهار کې به می چاودنی اتم ملکي انټپین کړي دي او د ایران د بهرنیو چار وزیر وایي هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون د ژمنو دراکمولو پاړه دریم ګام واخلي. خبرونه تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگتن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د شغلی خلیلزاد د څرګندونې داس مرسوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون به د افغانستان له خاورې د تروریستي اهدافو د نه کارولو د تضمین په بدل کې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل رانغاړي. دغه راز به هم دا تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سول مخامخ خبرو سیاسي توافق او بلاخره دایمي سول لپاره یو مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د اگست پر 2 نیټه پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبانو داسې نشي ښودلی چې و توافق ته رسیدل غواړي. دی وایي موږ یو ښه توافق ته چمتو یو. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم په قطر کې دغه غونډه د دې هیواد لپاره مهمه او هیله بخښونکې بولي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې د غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د خبر امریکایي خبري سرچینو د یو شمیر اوسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا ورکړی دی چې د دې کسانو نمونه یې نه دی اخیستي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه او سی این این ټلویزیون د سرچینو په حواله وایي که طالبان د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه د امریکا شرط ومني نو د امریکایي پوځیانو شمیر به له 4000 روسخه نه هویا اتو ضرورت رقم سي. په کندهار کې به می چاودنی اتم ملکی کسان ټپیان کړل. پېښنن سهار د کندهار په 2 امنیتي اوزه کې سوي دی چې وازی په خپل بریټ کون کې پکښ وژل سوي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي رادیو ته ویل
نن سهار یو ولس بجه شاو خوا د 2 اوزه په مربوطه تر کې د اخون صاحب د جامع سره موټر سایکل چاودنه سوي ده چې خپل موټر سایکل انتقالون کې کې د منځ تللې دي او اته تنه ملکیان زخمیان شوی دي چې په دې کې دوه زنان او دوه ماشومان هم موجود وله.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. دا خبر داسې مال خپرېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو خواوې غوښتې دي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او دایکندي ولایتونو کې 15 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. په کندهار کې د 215 اتل قل اردو مرستیال ویان احمد صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل چې د دایکندي په ګجران ولسوالۍ کې د ګډو تصفیوي عملیات پر مهال 12 طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د شغل عیسا په خبره د کندهار په پنجوایي کې هم په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو د وسر ګروپ په ګډون 14 کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده.
د 215 متن کول اردو د لمړی په لیلوا کماندنی د مشترک عملیات ملي پولیس ملي امنیت په عملیاتو کې نه تنه وسوال ترګر وجل سوي دي او سلور تنه تپیان سوي دي. په وجل سوي کې د طالبانو یو تن سر ګروپ خاکسار په نوم هم شامل دي.
وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ غږ لازادې راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به یې د 2015 کال اټومي تړون د ژمنو د راکمولو په اړه دریم ګام واخلي. د ایران د پارلمان خبري اژانس د جواد ظریف په حواله لیکلي چې د اګست پر دریمه یې ویلي په اوسنیو شرایطو سره به ایران د اټومي تړون په برخه کې د خپلو ژمنو د راکمولو دریم ګام واخلي، خو نوموړي د راتلونکي اقدام جزئیات نه دي روښانه کړي. ایران په می میاشت کې اعلان کړی و چې که د دې تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه خپلو ژمنو ته په بشپړه توګه درناوی ونه کړي، ایران به په تدریج سره د دې تړون په برخه کې خپلې ژمنې راکمې کړي. ایران له وړاندې د دې اټومي تړون د موادو پر خلاف په لوړه سطحه د یورانیمو د بډاینې چارې پیل کړي دي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړونه ووتله او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول. که څه هم اروپایي هیوادونه فرانسه، جرمني او بریتانیا چې د دې تړون نور لاسلیک کوونکي دي، د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو د راکمولو هڅې کوي، خو څو دا تړون خوندي کړي، خو ایران ادعا کوي چې دغه هیوادونه د امریکا د فشارونو په راکمولو کې ناکام شوي دي. او په روسیه کې د دولت سیاسي مخالفینو یو ځل بیا نن په پلازمینه مسکو کې پراخ لاریونونه پلان کړي دي. دا لاریونونه د مسکو د چارواکو د هغو ژمنو پر خلاف کېږي چې وایي د عامه نظم د ساتلو لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. د روسیې په پلازمینه کې دغه اعتراضونه له جولای راهیسې داسې مایل پیل شوي چې روسي چارواکو د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د مخالفینو یو شمېر کاندیدان له ګډونه منع کړل. دا انتخابات په سپتمبر کې ترسره کېږي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په داسې حال کې چې نن د قطر پلازمینه دوها د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو او امریکایي چارواکو د برخلیک ټاکونکي غونډې کوربه توب کوي، د سولې عالي شورا یو بیان د اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته په څرګندونو کې هیله ښودل چې دا خبرې به ښې نتایج ولري.
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نوید دهنده
په همدې موضوع، یعنی د قطر د سولې په خبرو اترو باندې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرستیال حکمت الله عظمی سره مرکه دروو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلې هغه خبرې چې په یوه اونۍ کې د افغانستان جګړه ګټلې شي بیا تکرار کړې دي. په افغانستان کې د نن خلک چارواکي په دې اړه څه نظر لري؟ په دې موضوع هم یو رپورټ لرو. د افغانستان ولسي جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې نصاب بشپړ کړی و. دا موضوع په یو رپورټ کې څېړو. د هلمند امنیه قمندان وایي څلور کسان د نفوذي بریدونو په تور نیولي.
څلور نفرې کم ګروپ چې وو نفوذي، د دوی هدف و چې ځان پولیسو ساته داخل کړي.
حقیقت څه دی او کور کلی ونیس پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. په داسې حال کې چې د قطر مرکز دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو د خبرو کوربه ده. په افغانستان کې د نن بېلابېل لوري هیله مند دي چې دغه خبرې به یوې داسې نتیجې ته ورسیږي چې د بین الافغاني خبرو لپاره او اوربند لپاره به لاره هواره کړي. په دې هکله جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه اتم پړاو خبرو ته ډیره خوشبینه ده. د دې شورا مرستیال بیان د اسدالله ظاهری وایي چې په دې پړاو خبرو کې به د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. ښاغلی ظاهری د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم.
خینی خوینو دا غونډه د اوربند او سولې په لوري زیری ورکوونکې ده. موږ د سولې په شورا کې په ټینګه باور لرو چې دا ځل خبرو کې به عملی او ملموسې پریکړې وشي.
د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ د اتم پړاو خبرو کوربه ده. خاغری خلیلزاد تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو غوښتونکي دي. طالبانو مخکې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له معلومېدو سره حاضر دي چې د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغاني سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي، خو ټینګار یې کړی چې افغان حکومت د حکومت په توګه نه، بلکې د یو سیاسي جهت په توګه به په دې خبرو کې ګډون کوي. له دې سره جوخ د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې غواړي په متحده ایالاتو کې د 2000 میلادي کال له انتخاباتو مخکې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي. په عین وخت کې د ولسی جرګې پخوانی غړی محمد داود کلکانی وایي چې په قطر کې د روانو خبرو پریکړې به د بهرنیو ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
د نن ورځې غونډه هغو بین الافغاني مذاکراتو زمینه مساعدوي چې په ډنمارک یا اوسلو کې به ترسره شي او حکومت به پکې هم ګډون ولري. کوم پلاوی چې بین الافغاني مذاکرات ته ټاکل شوی غړو یې مخکې په یو ډول په حکومت کې وظیفې ترسره کړي.
د قطر په غونډه کې به په څلورو مواردو توافق کیږي، یعنی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، اوربند د بین الافغاني مذاکراتو په پیل او د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په پرې کولو. زلمی خلیلزاد ویلی چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په هڅه کې نه ده، بلکې غواړي له طالبانو سره داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د اتم پړاو د خبرو لپاره خوشبيني په داسې حال کې ښیي چې یو شمېر نورې ادارې هم هیله لري چې دا خبرې به یوې نتیجې ته ورسیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ چارواکي وایي چې د قطر په اتم پړاو خبرو کې ممکن امریکایان او طالبان دې هوکړې ته ورسیږي چې په یو کال کې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووسي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي رادیو سره مرکه کې دا هم ویل چې تر دغه خبرو وروسته د افغان حکومت او طالب استازو مخامخ خبرې هم ممکن دي. له ښاغلي اعظمي سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې په قطر کې د اتم پړاو خبرو په اړه ترې پوښتلې.
دا اتم پړاو طالبانو او د امریکا تر مابین چې کوم خبرې به کیږي، دا مهمه په دې ده چې په دې کې به یو ابتدایا تفاهمنامه امضا کیږي چې په هغه کې به د امریکا د عسکرو وتل پکې کې یو مهم دغوي جز وي. تر کوم اندازې د خبرې هم امریکایانو په ځای باندې اصرار کوي چې باید په 3 میاشتې کې ووځي، او طالب وایي چې نه، تاسو باید پر 9 میاشتې کې دغسئ. زما معلومات دا دي چې شاید تفاهمنامه کې یو کال تدواړه دغه ورسیږي په تفاهمنامه باندې دا توافق وکړي چې په یو کال کې به امریکا خپل عسکر باسي او نیمایي به د وسنه شروع کوي. په دې کې دوه تر اوسه هغه مشکلات چې هغه دادي چې اول به کم بیس خارجانو بندیږي، او په عین وخت کې د دین علاوه څوک کم هیوادونه به د دې ګرنټي کوي. طالبان اصرار کوي چې چین ملل متحد باید د دې دغه وکړي، د دې ګرنټي وکړي چې هر بیس بندیږي او امریکا چې نن تفاهمنامه امضا کوي بیا دې کم بیس خالی کړي، باید طالبانو ته دا چین او ملل متحد دې تایید کړي چې دا بیس خالی سو. دین علاوه هغه اخري دغه چې کم امضا کوي کم ډیل سیم امضا کوي جنی وادونه دا کوشش کوي چې هغه د خلیزات په سطح باید نه وسیږي، هغه باید د وزیر خارجه د امریکا پامپیو او برادر امضا کوي، او هغه باید د نور وادونو رهبران هم پکې کوي جنرال اسمبلی یا کم غونډه چې راځي په کلنۍ باید په هغه کې دا امضا کړي چې پاره کې مثلا روسیا او هند دا ټول هېوادونه پکې کړي، دغه هېوادو رهبران هم ولاړ اوسي امریکا او طالب دا دغه امضا کړي تفاهمنامه. د دې ګټه به دا وي چې دغه ځینې هېوادونه غواړي امریکا پر د خپل تفاهمنامه باندې دغه کې متحده کې چې د نیونه ودی چون اوس که د خلیجات ساته باندې د دې امضا کیږي، د سند امضا کیږي، د عمر لوړ نه دی لکه د وزیر خارجه د امریکا او بیا د نور رهبرانو په حضور کې. نو زه فکر کوم دا اوسنۍ اتم راوند یو مثبت ګام دی، مګر ځینې نقاط ته چې هغه ته باید وسم پام ونیول شي.
بلکې ځمی یو بل څه چې افغان حکومت خپل مرکشي پلاوی انتخاب کړی دی، دا کار تر سره شوی دی، او ویل کېږي چې تر دغه وختم پړاو خبرو وروسته به افغان حکومت له طالب استاذ سره مخامخ کینی او خبرې به کوي. هغه څه چې طالبانو په خوا په وار وار دا موضوع رد کړی ده، دا ځل ستاسو په نظر باندې څومره امیدواري شته چې مثلا دا دواړه لوري یو بل سره په مستقیم ډول خبرو ته کینی؟
دا بکیر په خاطر دی چې طالبان پوهیږي چې زموږ اساسي مسله د امریکایانو سره حل ده، نو د افغانستان د دولت سره کښېنستلو کې د دې ځلې به مشکل نه پېښوي. دا دومره غټ مسله نه ده، یعنی کله چې طالبان ته د امریکا د نظامي فوجیانو د وتلو د تفاهمنامه ورسره کېږي، بیا دا مسایل ورته ډېر کوچني معلومېږي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ په نوم د یوې ادارې مرستیال ښاغلی حکمت الله اعظمي و چې د ازادي راډیو سره یې مرکه کوله. دا د خپل نظر و. په خپلواکه توګه باندې دا نشي تاییدیدلی چې وسلوال طالبان دي په خبرو کې داسې کوم شرطونه یا داسې کوم مسلې لري لکه ښاغلی اعظمي چې ورته اشاره وکړه، او نه تر اوسه په رسنیو کې په دې اړه رپورټ ورکړل شوی. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مقرره نوې چې په افغانستان کې جګړه په یوه اونۍ کې ګټلې شي، خو نه غواړي چې لس میلیونه کسان ووژل شي. هغه تېره ورځ په سپینو ماڼۍ کې له خبریالانو سره د افغانستان په تړاو په خپلو تیرو جنجالي څرګندونو بیا ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر د تیرو څرګندونو په عکس العمل کې د افغانستان جمهور ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې څرګندونو په تړاو د سپیناوي غوښتنه هم کړې وه. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د وضاحت پر ځای بیا ځل په خپلو خبرو ټینګار. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان جګړې په اړه خپلې دا خبرې چې د افغانستان جګړه په څو ورځو کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې په دغه هیواد کې لس میلیونه کسان ووژل شي، یو ځل بیا تکرار کړي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي،
د افغانستان په اړه مو ډېر پرمختګ کړی. هلته زموږ دا نولسم کال شو. موږ په واقعیت کې هلته د پولیسو دنده پر مخ وړو. موږ کولی شو چې د افغانستان جګړه په دو درې یا څلور ورځو کې وګټو که موږ وغواړو. خو زه نه غواړم چې لس میلیونه کسان ووژل شي.
ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي چې د ده هدف د اټومي وسلو استعمال نه دی، بلکې متعارف وسلو استعمال دی. دا خبرې ښاغلی ټرمپ مخکې تر دې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال کړې وي چې د افغان حکومت توند غبرګونې هم له ځان سره درلود، او په یوې اعلامیې کې په دې اړه له ښاغلي ټرمپ څخه د خبرو وضاحت وغوښت. له افغان حکومت سربیر یو شمېر سیاسیونو او عام افغانانو هم په پراخه کچه د ښاغلي ټرمپ دا خبرې وغندلې. اوس پوښتنه دا ده چې ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې بیا ولې تکرار کړي، او نوموړی په دغه ډول څرګندونو سره غواړي څه ترلاسه کړي. که څه هم حکومت په دې اړه غلی دی او څه نه وایي، خو د ولسمشیزو ټاکنو یو شمېر نوماندان په دې اړه خپلې څرګندونې لري. فرامرز تمنا د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تصور مې ایست که دید ایالات متحده امریکا
زما په نظر د ټرمپ لیدلوری په دې حساسو شرایطو کې افغانستان ته افزاري بڼه لري. ټولو ته جوته ده چې ټرمپ د امریکا راتلونکي 2020 کال ټاکنو ته بیا نوماند او هوډ هم لري چې بریالی شي. نو دی غواړي چې په دغه ډول څرګندونو سره د امریکا ولس ته یو ډول لاسته راوړنه ولري، او د ده هڅه هم دا ده چې هر څه په افغانستان کې ژر پای ته ورسوي، چې په پایله کې به افغانان د یوې بې ثباته سولې خاوندان وي
در افغانستان ایجاد بشه و ایره به عنوان یک دستاورد به ملت امریکا پیشکش بکنند.
خغل تمناوی د ترامپ خلی چې د لس میلیونه کسانو د وژل کیدو خبره راوځي، د کومه پلان شوی خبره نه ده، بلکې ترامپ غواړي په دغه ډول ارقام ویلو سره خپل خبرې نورو ته جالب کړي. تر دې مخکې د ولسمشر بل نوماند رحمت الله نبیل هم په دې اړه خبرګون خودلې وو. خغل نبیل ویلی وو، ولسمشر ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه په خپلو څرګندونو نه یوازې دا چې زموږ د افغان ځواکونو د شهیدانو وینې ته سپکاوی کړی، بلکې د هغو امریکایي ځواکونو وینې ته هم سپکاوی کړی دی چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په نوم تویی کړی دی. یو شمېر افغان سیاسي شنونکي بیا د افغان جګړې په اړه د ټرمپ د خبرو تکرار د افغان حکومت لپاره د خطر زنګ بولي. د چارو شنونکي انتظار خادم وي، د ولسمشر ټرمپ د خبرو له تکرار څخه داسې معلومیږي چې د امریکا لپاره په افغانستان کې له ټاکنو وړاندې سوله مهمه ده. د ده په خبره تر کومه چې سوله رانشي، امریکایان به په افغانستان کې وي، هغه څه چې ټرمپ یې نور نه غواړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، اوس هم هلمند ته ځو. د هلمند امنیه قمندان وایي څلور کسان یې د نفوذي بریدونو په تور نیولي. د هلمند امنیه قمندان سمونمل احسان الدین هلمند ازادي راډیو ته وویل، دغه څلور کسان چې تازه یې د پولیسو دنده پیل کړې وه، غوښتل یې مارجې ته د پولیسو په تشکیل کې ولاړ شي او هلته په خپلمنځي بریدونو سره پوستو ته سکوت ورکړي. په دې اړه زما همکار الیاس تایی د هلمند لوالي احسان الدین سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
سلو نفری کم گروپ چی و نفذی دا دوی هدف و چی زن پولیس سطح داخل که او هغه هم د مرجع په پولیس کې او بیا ځان ورسې د مرجع ولسوالۍ ته دی د خپل ارتباطیانو سره بیا په هدف ورسېږي ولې چونکه دوی په هدف ونه رسېده دلته په سو کې چاره کې گرفتار سول چې موږ اسناد باندې درلود
یعنی فکر کوي دا به غټه پیښه وای دی غوښته چې په دې ډول د مرجع مرکز ته سکوت ورکړي لوی اهداف وولي او یا لوی اهداف ترلاسه کړي اهداف یې څوک اصلا
اوس خو په ابتدایي تحقیقاتو کې چې دوی کم اقرار کړی دی یا کمې خبرې کړې دي د دوی هدف دا و څلور نفرو چې ځان پولیس صاحب کې داخل کړي او بیا د مرجع ولسوالۍ ته ځان ورسي او بیا د خپل ملګرو سره یا طالبانو سره د پاړي سره اړیکې کسي او آئنده د دوی څه پلان واغ به نور په آئنده تحقیقات کې معلوم سي چې د پوستې د سکوت پلان مدرلو دی د ولسوالۍ د سکوت پلان مدرلو دی یا مو د وسایط د سلا او تشتولو پلان درلو دی هغه به نور په بعدي تحقیقات کې معلوم سي.
زما بله پوښتنه د دې موضوع بهر د دې جنایي پیښو په خاص ډول د غلاو په اړه ده. دغه ګراب د شپږ میاشتې کېږي چې داسې متوازن روان دی، علت یې څه شی دی، ولې دومره دوام کوي؟
علت په هلمند کې بیکاری، تاسو خپل خبره چې بیکاری ډیره ده، کار روزګار نسته. بل دوه مشکل ده، د اختر د رسیدو بیروبار هم دی او کم کسان چې اغلی دي، د اغلا نیت لري، هغوی به هم دا فکر کوي چې ځان ته یو خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیداره دي، پولیس آماده دي چې زه راغلی په دا پنځه میاشت کې موږ بغیر هغسې اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بېرته ایله سوي دي، کوم چې څارنوالۍ ته سپارل سوي دي، 229 نفره موږ څارنوالۍ ته سپارلي دي. غله
د تیر اختر په ورځو کې هم تاسو ویل چې د اختر علت دی، اوس هم اختر نږدې تاسو وایاست، اما موږ چې کتلي دي دا ګراف بیخي کښته سوی نه دی. زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي دا د بهاره څخه د ډېرو منظمو کړیو لخوا کنټرولېږي، یا ستاسو په ضد دسیسه ده، او یا ځینې سازمان یافته مسایل دي چې لشکرګاه ته یې عبور کړی دی او دلته راغلي دي او دا غلاوې کېږي؟
نه، زما په ضد باندې هېڅ دسیسه نه ده. دا خو خامخا بس د باندې څخه هم غله پکښې کې وي، د هم مرزه ولایتو څخه برازي او په داخل ولایت کې به هم وي. خو دا په هر ولایت کې غلاوي کېږي، په هر ښار کې غلاوي کېږي، یوازې نه په هلمند کې.
دوستانو، د هلمند د امنیې له قومندان احسان الدین هلمند سره مو د دې ولایت د امنیتي وضعیت او همدارنګه دغلته د څلورو نفوذي مشکوک کسانو د نیول کېدو په اړه مرکه اورېده. دا د ازادي راډیو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې په تیرو دریو میاشتو کې یوازې په یوې غونډه کې نصاب بشپړ کړی و. یو شمېر وکیلانو د دې مطلب په څرګندولو سره ویلي د ولسی جرګې نمایي غړي په شخصي کارونو او سوداګریو بوختي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغو وکیلانو د نومونو په افشا کېدو ټینګار کوي. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې د بودیجې او تقنیني اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله د اوړي رخصت ته ځنډولي، د دغې جرګې یو شمېر غړي وایي لا هم د دوی نصاب پوره نه وي او تر ډېره وکیلان په شخصي کارونو بوخت دي. د ولسی جرګې غړی سید احمد سیلاب وایي دوشنبه ورځې جلسه هم د نامعلومو دلایلو له امله ونه شوه.
د ولس اکثره استازي په خپل شخصي معاملو او تجارتونو باندې مصروف دي. د قوانینو تصویب او د تړونونو تصویب ټول راته منتظر دی. په ولسمه دوره کې ځینې د پیسو په زور باندې راغلي دي. دلته اوس هم د پیسو زور کاری او تاسو وګورئ، نن د تالار ورځ وه، بنا پر نامعلومو دلایلو باندې نن هم د تالار جلسه برگزار نه شوه. خواشنۍ سره باید ووایم چې هره ورځ د تالار په ورځ باندې د نیمه څخه زیات وکیل صاحبان غیر حاضر وي، او هغه چې راځي هغه تر لس نیمې یوولس بجو مخته نه راځي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشردوست وایي ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې نصاب درلود.
د ولسی جرګې له پیله تر اوسه چې درې میاشتې کېږي یوازې په یوه جلسه کې دوی نصاب درلود. د سور له شپږمې د اسد تر دولسمې نېټې پورې پرته له دوو موافقتنامو تر اوسه هیڅ کوم قانون او مسوده تصویب شوې نه ده.
خو د ولسی جرګې غړي ناهید فرید بیا وویل چې دا د موکلینو دنده ده چې غیر حاضر وکیلان پیدا کړي.
مسئله بودجه برای همگی ما مهم هست.
در بودجه مسئله مون طول تا مهم ده حوزه که هم مون رخصتی وزن راولی یوش من وکیلان بده دیلی واز یعنی لری چه پارلمان تراشی نو دو هاگوی موکلینو چه ورترای ورکده باید هاگوی ومومی چه ولی غیر حاضری کوی.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی په خبره د نصاب د نه پوره کېدو له امله دوی نشي کولای چې د مهمو مسایلو په اړه پریکړې ته ورسیږي. د ولسی جرګې مشر میررحمان رحماني هم د چهارشنبې د ورځې په ناسته کې تایید کړه چې د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله د دوی کارونه له ځنډ سره مخ شوي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د دغو غیر حاضرو وکیلانو نومونه باید د رسنیو له لارې اعلان شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وویل
یا ولار داره چې دې د دریو ورځو معاش چیزی وګرځي. اگر چې دې سرمایداران دې دغه پیسو باندې زولره نه وکی نو په عین زمان کې کوم وخت یو وکیل د دریو ورځې حاضرینو ورکی باید په میډیا او رسنیو کې دې نمونه اعلان شي، خلکو ته معرفي شي چې خلکو پیژني چې ترقه مستازی لګری دي چې دوی استازیتوب کوي یا خپل تجارت کوي خپل شخصي فعل دي.
بل خو د افغانستان مشرانو جرګې ویلې د ولسی جرګې د ځنډنیو کارونو او اداري پلاوي پر سر د ټاکنو د جنجالونو له امله د دوی کارونه هم ځنډیدلي او ډېر اسناد ورته پاتې دي. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د ثور په شپږمه تر دو میاشتو ځنډ وروسته د ولسمشر غني له لورې پرانیستل شوه چې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر تاوتریخوالی او اداري پلاوي په انتخابولو نږدې دو میاشتې ولګېدې. دغې جرګې په تیرو دو میاشتو کې د اداري پلاوي د نه موجودیت له امله هیڅ ډول فعالیت نه درلود.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ومو اورېدل چې ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسه کې بشپړ نصاب درلود. دا خبره د ولسی جرګې یو استازي ازادۍ راډیو ته کړې ده. اوس هم د انتخاباتو په اړه یو رپورټ د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم د جمهور ریاست نمایندانو ته چیلنج ورکړی چې په مناسبو کې ورسره ګډون وکړي. ښاغلی نبیل چې د شنبې په ورځ خپل لومړنۍ کمپاینی غونډې ته وینا کوله خپلو پلویانو ته وویل چې د اوسنیو ټولو ناخوالو مسؤل د ملي یووالي حکومت دی. په ورته وخت کې په انتخاباتو کې د څار یو شمېر بنسټونه د جمهور ریاست د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مناظرې د دې لپاره مهمې بولي چې ولس تور او سپین ترمنځ توپیر وکړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د جمهور ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په اوم ورځ رحمت الله نبیل د لوی جرګې په خیمه کې خپلو یو شمېر پلویانو ته په وینا کې تور پورې کړ چې د ملي وحدت حکومت په بیلابیلو برخو کې ناکام دی. ښاغلی نبیل د جمهور ریاست له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې یو بل ته د پیغورونو پر ځای د نوموړي سره په مناظره کې ګډون وکړي.
انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به موږ خپل منشور په مناظرو کې خدای دې وکړي چې دغه مشران چې په دې ناخوالو کې شریک پورته څو کاله هغه مناظرې ته حاضر شي. دوی په مناظره کې به موږ ودرېږو. د ولس ته به وایي چې په دې وطن کې څه تیر شوي، څوک د دې سبب شوی، اسناد وړاندې کوو. د ولس ته بیا هغه وخت تسلیم نیسي.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي سیالۍ د تیرې یک شمې په ورځ پیل شوي چې یوازې له اتلسو کاندیدانو څخه محمد اشرف خنی دوه ځله، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار یو ځله خپلو پلویانو ته ځینې پروګرامونه تشریح کړي دي. او د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید عنایت الله حافظ بیا د کمپاین په لومړۍ ورځ له خپلو پلویانو سره یو ځای په یو حرکت کې د کابل لویدیځ کې سړکونه پاک کړل. که څه هم د ثبات او همپالنې انتخاباتي او نورو بیلابیلو ټیمونو د مناظرې د بلنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم وایي چې هر هغه چا سره مناظرو ته چمتو دی چې ځانګړې برنامه ولري. د دغه انتخاباتي ټیم مطبوعاتي غړي غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
زموږ کاندید د برنامې په اساس باندې مختزي او هر هغه څوک چې برنامه لري د ولس د امنیت لپاره، د ولس د اقتصاد لپاره، د افغانستان د سولې او ثبات لپاره، نو هغه سره موږ مناظرې ته اماده.
ښاغلی رحمت الله نبیل د شنبې په ورځ خپلو پلویانو ته د پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل چې په اقتصادي، سیاسي، ټولنیزې او ښې حکومتولۍ او نورو بیلابیلو برخو کې داسې منشور جوړ کړی چې له نورو کاندیدانو سره توپیر لري. نوموړي ادعا وکړه چې د هغه برنامه او منشور د افغانانو له لوري د افغانستان شرایطو ته په کتو چمتو سوی، نه د کوم بهرني هیواد له لوري. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه مناظرې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره مهمې بولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
کمپاین یو اصلي موخه دا ده چې خلک د ښو د بدو منځ کې تفکیک وکړي. پکار ده چې کاندان یو بل سره مناظره همدارنګ تور سپری وکړي تر هغه خلکو ته د قابلیت ورکړي پیدا کړي چې برنامه او د چا لیدلورې د راتلونکي لپاره ښه ده.
ښاغلی رشید زیاتوي چې ټول کاندیدان باید په یوه مناظره کې سره ګډون وکړي او خپل پروګرامونه خلکو ته تشریح کړي او په اړه یې ځواب ویونکي واوسي.
زما رایا زما حق.
میوند ولسوالۍ مواد په پرون رس خلاصې وې.
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
د هیز رئیس د دانشا چې دغه انجن د کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
دوستانو د مازیګر څلور نیمې بجې شوې ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي چې یوازې په 13 جولای میاشت کې 1500 ملکي وګړو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله وشتېده. د یوناما اعلامیه زیاتوي چې تر ډېره د ملکي مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وشتېده. دا اندېښنه داسې مهال خپره شوې چې په وروستیو اونیو کې د افغانستان د سولې هڅې ډېرې سوې دي، خو د یوناما په خبره په هماغه اندازه شخړې هم ډېرې سوې. اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چې یامامود له قبله لیکي چې وایي زه پر ټولو مشکل خو او ځخ کوم چې پوځي عملیات په دې فکر ډیر نه کړی چې شایي په دې سره به د سولې په خبرو کې د دوی دریځ پیاوړی شي. د دې سره هم مهاله د کندهار څخه راپور غلې دی چې په یوه بمی چاودنه کې اته ملکی کسان ټپیان شوی دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او دایکندي ولایتونو کې 15 وسوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته. په کندهار کې د 215 متر کلو اردو مرستیال ویان صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل چې په دایکندي ولایت کې 12 طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي، او دغه راز د کندهار په 50 ولسوالۍ کې هم 9 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به په 2015 کال کې د اټومي تړون د ژمنو د راکمولو په اړه دریم ګام واخلي. د ایران د پارلمان خبري اژانس د جواد ظریف په حواله لیکلي چې د اگست پر دریمه یې دا خبره کړې ده، خو نوموړي د راتلونکي اقدام په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. او په روسیې کې د دولت سیاسي مخالفینو یو ځل بیا نن په پلازمېنه مسکو کې پراخ لاریونونه پلان کړي دي. دا لاریونونه د مسکو د چارواکو د هغو ژمنو پر خلاف کېږي چې وایي د عامه نظم د ساتلو لپاره ټول اړین ګامونه اخلي.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ د شپږم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تیره شپه په کابل کې ترسره شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د شپږیزې لیګ روان پړاو سیالیو لپاره سلګونه افغان لوبغاړي په بېلابېلو کټګوریو کې بولۍ ته وړاندې شول، چې د دغه لیګ د شپږو لوبډلو د مسؤلینو لخوا هرې لوبډلې ته 14 لوبغاړي واخیستل شول. د ښاغلي هوتک په خبره له یادو 14 لوبغاړو سربیره هرې لوبډلې د دې حق درلود چې یو لوبغاړی د تیر پړاو سیالیو څخه ځان سره وساتي او دوه ایمیجنګ لوبغاړي هم په خپل خواخه ورکړي. د شپږیزې لیګ سیالۍ چې له 2013 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي تیر کال د یو لړستون زلامل ونه شوي، او دروان پړاو سیالیو دوه لوبډلې هم تر دې مهاله نه دي پلورل شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ معلومات له مخې ټاکل شوی د شپږیزې لیګ راتلونکي پړاو سیالۍ د روان 2019 میلادي کال د سپتمبر په 26 پیل او د اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د بوشو فدراسیون وایي د رنګي سیالیو کې کابل، غور او تخار ولایتونه تر نورو ښه وځلېدل. دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې چې د شپږو ولایتونو لوبغاړو ګډون کړی و، د کابل لوبغاړي لومړی، د غور دوهم او د تخار ولایت لوبغاړي دریم مقام خپل کړ. د نوموړي په خبره دا سیالۍ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سلمې کلیزې په ویاړ جوړې شوې وې، او له هر ولایته ورته درې لوبغاړو ګډون کړی و، او د مساواګي نوم د بارسلونا لوبډلې د اصلي لوبغاړو نوملړ ته په رسمي ډول ور اضافه شو. په نړیوال ورزشي ویبپاڼو کې راغلي چې موسا په لومړي ځل په 2013 میلادي کال کې دغه لوبډلې سره یو ځای شو، او تر دې دمه یې په دې لوبډله کې درې سیالۍ کړي دي. مساواګي 40 کاله عمر لري او خپلې لومړنۍ سیالۍ یې یوپن بلژیک کې ترسره کړې دي. موسا به له دې وروسته د لیونل میسي تر څنګ په لوبو کې برخه اخلي.
دوستانو په همدې خبرونو سره چې سپورتي خبرونه و او فیروزی عزیزی درته وړاندې کړل د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي ورپسې کور کلی مه هیروئ.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هیلې او سلامونه. حقیقت څه دی د دې اونۍ خبرونه چې زه نسیم شفق وړاندې کوم په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو څرنګوالي ته ځانګړې شوې ده. په دې اړه د افغانستان د عامه روغتیا له وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره بحث درو. ښاغلی وزیر، ښه راغلاست چې یو کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ.